ډاکټر صاحب غنی په ابتکار باندې د صلح بهیر څرګندای شو او امیدونه هم هلی هم راوپارول. متاسفانه چې بیا هم داسې څه تر سترګو کېږي چې هغه د پاکستان عدم صداقت په ګوته کوي. وروستي انکشافات په هیواد کې او د تروریزم فعال شتون دا په ډاګه کوي چې پاکستان د افغانستان سره تر اوسه پورې و صادقانه همکاري ته زړه نه دی شوی.
بلې عارف صاحب، کله چې د سولې مسله راځي په افغانستان کې، کله چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې مسله یادیږي، ولې افغان حکومت همیشه د پاکستان همکاري ته سترګې په لار دی؟
تاسو شاهد یاست چې افغانستان اضافه ترې ولا سیزه ټول نړۍ ته ځخ کړی دی چې د افغانستان کې کوم تروریستي اعمال چې ترسره کیږي یا هغه جګړه چې تحمل شوې ده، دا ټول د سرحداتو څخه د اخواته یعنی د پاکستان له خوا څخه تمویل کیږي، تجهیز کیږي، تنظیم کیږي او بالاخره په افغانستان کې عملي کیږي. د افغانستان د چارواکو دا ناری سوری که څه هم په اوایلو کې نه اورېدل کېدلې، خو وروسته په کراره کراره ریګه نتیجې ته ورسېدله چې افغانستان د پاکستان له طریقې څخه د نامنې سره مخ دی. نو ځکه افغانستان داسې فکر کوي چې ترڅو پاکستان صادقانه همکاري د صلح د تامین لپاره ونه کړی، ترڅو پاکستان د تروریستانو ځالې په پاکستان کې لمنځه خيونه شي، ترڅو د طالبانو او نور تروریستانو تجهیز او اکمال د پاکستان د خاصه متوقف نشي، سوله په افغانستان کې ممکن نه بری.
بلخ اوس حکومت هم وای او تیر حکومت هم دغه شکایتونه کول چې پاکستان صادقانه همکاري نه کوي. کله چې د پاکستان صادقانه همکاري نسته، د فشار بل آلات څه ده چې پر پاکستان فشار راوستل سي افغان حکومت چاته مراجعه وکي؟
په حقیقت کې د نړۍ امنیت په نظر کې ونیول سي، د سیمه امنیت په نظر کې ونیول سي، دلته یو تعداد نور هیوادونه هم مسؤلیت د دې لري چې د دې جګړې د ختمېدو لپاره کار وکړي. په لومړي درجه کې د افغانستان د حکومت متحدین چې په افغانستان کې حضور هم لري، د دوی څخه هم دا تقاضا د افغانستان د ولس او حکومت کیږي چې د صلح په بهیر کې په افغانستان کې پر هغه منابعو باندې چې صلح نقص کوي یا امنیت په دې سیمه کې ګډوډ کړی دي فشارونه راولي. نور سیمه ییز لوی هیوادونه هم د سیمې د امنیت د تامین په منظور باندې مکلفیتونه لري او باید احساس وکړي چې په افغانستان کې صلح رامنځته
شي. بلې، په دې وروستیو ورځو کې پاکستان دا اول ځل لپاره د سولې د خبرو کوربه و چې د افغان حکومت او طالبانو استازو پکې مخامخ خبرې وکړلې، خو مخکې تر دې چې د دغه خبرو دویم پړاو پیل سي، د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر خپور سو چې ظاهرا دوه کاله مخکې مړ دی. دا هر څه څنګه یو دم پیښ شول؟
یقینا لکه تاسو چې ویل، هر څوک متعجب کېږي او افغان ولس هم متعجب دی د خبرې. خاول تر دوه کاله کېږي چې هغه وفات شوی دی یا مړ شوی دی، خو تر اوسه پورې دا هغه ځغ نه وکړل چې د صلح بهیر یا د خبرو اترو جریان و حساس مرحله ته ورسېدي. یعنی د وی لسیز ناری سرو په نتیجه کې بل اخره طرفین د جګړې پر میز باندې سره کېناستل. اوس به دوهم بهیر تناسه توقعات وی چې د اوربندو د جګړې د متوقف کېدو امکانات به رامنځته کول. په دغه حساس وخت کې یو زړه او خراب موضوع رامنځته شول. شک نسته چې دا هم دغه صلح د بهیر سره بی ارتباط خبره نه ده. تاسو ولیدل چې هغه د دوام پړاو د خبرو اترو هم وځنداوه او اوس د سپه د سیداس کره شواهدم نسته چې ډېر ژر به دا خبرې اترې بیا پیل شي. د بلې خوا څخه دلته په افغانستان کې په دې وروستیو کې د داعش نوم هم پر ژبو کېږي چې دا هم یو بل ګواښ د سولې په وړاندې باندې تلقی کېدای شي. په مجموع کې چې وګوره د افغانستان باندې تحمیل شوې جګړه یو استخباراتي سیمه ییزه او فرا سیمه ییزه ګڼل کېږي. شک نشته چې په دې کې د هیوادونو ځواکمن استخبارات شکیل دي خپل د هیوادونو د ګټو لپاره یا د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره عمل کوي.
افغان لیکوال او د سیاسي چارو شنونکي عبدالباري عارض و چې د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت پر سیاستونو خبرې کولې.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په 16:00 له ازادي راډیو نه.
د کابل امنیه قومندان وایي چې د هوایي ډګر په نننۍ موټر بم حمله کې 15 کسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې حمله د یو کورولا ډوله موټر په وسیله شوې ده. تفصیل له کابل د ابراهیم صافی په راپور کې.
کابل خاریان نن یو سل بیا یو انتحاري حمله ولرسول او د هوایي ډګر په واټونو کې سرګردانه د خپل خپلوانو د وضعیت په لیدلو پسې ګرځېدل. د دوشنبې په ورځ د 12:00 په شاوخوا کې د حامد کرزي هوایي ډګر دروازې مخې ته یو انتحاري حمله وشوه چې له امله یې یو شمېر کسانو ته مرجوب لا واوخته. له حملې څو شېبې وروسته یو مور د پیښې سیمې ته راغله او د هغه ځوان زوی په لټه کې و چې هوایي ډګر ته نږدې ټکسي چلوي. د پیښې عیني شاهدانو ازادۍ راډیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
زما نوم اسدالله دی. دلته ناست وم چې یو درز شو. څه شیشې کاشي او خاورې وې زما په سر ولوېدې او بې هوښه شوم. نور نه یم پوه شوی چې څه خبره شوه. هلته موټرونه هم ور اخیستی وو. نو مې استراحت کړی و چې موټر چاودنه وشوه. ټولې شیشې ماتې شوې او د میدان په دروازه کې موټرونه اور اخیستی وو.
افغان امنیتي ځواکونه وای په کابل ښار کې وروستۍ حمله د وسلوال مخالفینو کمزوري خي او وای چې د افغانستان دښمنانو د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې ماتې خوړلې او اوس په دې ډول حملو سره واړي چې عام خلکو نه انتقام واخلي. د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی د نن ورځې د حمله د تلفاتو په اړه رسنیو ته وویل.
در چارایی میدان هوایی
د کابل د میدان هوایی په څلور لارې کې د میدان هوایی دروازې کې یو کورلا ډوله موټر ته چاودنه ورکړه چې له امله یې زموږ 15 تن هیوادوال وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي.
دا حمله په داسې حال کې کیږي چې دوه ورځې وړاندې په شاوخوا 24 ساعتونو کې په کابل کې درې حملې وشوې چې تر ټولو خونړۍ او ټکان ورکوونکي یې د شاه شهید د سیمې حمله وه. ولسمشر اشرف غنی هم په کابل کې وروستۍ حمله وغندلې او وی ویل اوس چې مخالفینو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې نو هڅه کوي چې په دې ډول حملو د خلکو پام ځان ته واړوي. د انتحاري حملې مسؤلیت وسلوالو طالبان واخیسته او ویلي دي چې هدف یې د بهرنیو ځواکونو کاروان و. امنیتي مسؤلینو بیا په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په اړه څه نه دي ویلي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا راډیو نه.
تاسو اوس ازادي راډیو ته واجی است. دا هم د زینو اوریدونکو سیمې سونه چې د دې خبری ساعت د خبری راپور په باب دی. شفیع افغان له هلمند لیکلی. زما له ولسمشر اشرف غنی څخه د هیله ده چې د پاکستان په وړاندې دی له جدیت څخه کار واخلي. عبدالرازق له نادلي ولسوالۍ څخه لیکلی، څنګه چې پاکستان د افغانستان دښمنان په خپله خاوره کې ساتي افغانستان دې هم ورته اقدام وکړي. زکی له کابل څخه لیکلی، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې افغانستان د افغانستان دښمن زموږ دښمن دی، نو ولې هغه کسانو ته دوی په خپله خاوره کې پناه ورکوي چې هر ورځ افغانان وژني؟ او وکیل له ارزګان څخه لیکلی دی چې زما له ډاکټر اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې نور دې له پاکستان څخه د سولې تمه نه کوي. په هلمند کې د 132 بستونو لپاره له څه باندې 2200 ښوونکو څخه ازموینه واخیستل سوه. تفصیل د الیاس دایی په راپور کې.
د هلمند د څلور ولسوالیو لپاره د ښوونکو د یو سل دروش بستونو په خاطر 2021 کسانو ازموینه ورکړه. په دې ازموینه کې 1518 ښځو هم برخه اخیستې وه. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر وای دغه یو سل دروش ښوونکو چې د 2021 کسانو لمنځ انتخابیږي په مرجع نادلی ناوی او ګرمشیر ولسوالیو کې په دنده ګمارل کیږي. جعفر په دې اړه نیول سو مراسم کې وویل اکثره کسان د ولسوالۍ په نوم ازموینه ورکړې او په واسطه او شناخت بیرته ښارونو ته ځانونه تبدیل کړي. د زیاته کړه د همدې عمله په ولسوالیو کې د دوی د ښوونکو تشکیل نه پوره کیږي.
کم ما سره څوک ځي ناوا مرجا او ګرمسیر ده دا درې سلو درویشت بستونه زه خاص دغه درې ولسوالۍ ته پرلر او دا راکړل شوي دي خاص دغه درې ولسوالۍ خاطر. تر اوسه دا دوه کاله کې وزارت مالیه معرف ته یو بستم نه دا ورکړی. دا چې موږ پې مطمئن شو چې معرف څنګه جوړیږي باید دولت په سطح په سیستم کې تحولات راسي، تغیرات راسي، تر څو چې موږ په سیستم کې د معلم دپاره تحولات رامنځته نه کړو. ولاکه یا دا ملک جوړ شي یا پر مخ لاړ شي یا له سیال سره سیال شو یا له دښمن سره سیالي وکولی شو.
جعفر ول پاکستان چې لوړ زده کړو پرغه سي د ډالري ماشینو دند لټي او معرفت نه زی د زیاته کړه یو ځغه کسان معرفت د دند لپاره ورته چې د 12 ټولګي فرغه سي ویوم دا په معرف کې د ټټ کیفیت لته نه دي. دولت مقام د سکتور رئیس جنگل خان ول هغه کسان چې د 12 ټولګي فرغه سي او په دې ازمنه کې برخه اخلي د معلومی د مسلک لیاقت نه لري هغه د پوهنتونونو او درالمعلمینو د فارغ سود ونن غشتنه وکړي چې د شون کوپ ازمنه کې برخه واخلي او په دې سره د معرف ته کیفیت لوري دوله پر زمینه برابر کړي.
په ټول برخو کې چې شته نمبر یو ولې هغه معرف تر ازي معلم کی شي ولې په ټول نه بلور نه لري کې چې لوري ټاپ نمبر لري هغه معلم یا معلم ته ګمار کی شي. موږ وینو په بازي ادارو کې چې په کومپوس کې کامیاب نشي بیا نو وایي زه معرف ولې دا برعکس متاسفانه چې موږ سره زموږ د ضعیف درک له امله یا زموږ د ناپوهۍ له امله دغه چلن زموږ د خلکو سره سره
دول که څه هم په خوا کلونه په دې ډول ازموینو کې د ګډونوالو شمیر کم خو اوس ډېر سو دی. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر ول پروان کال کې د هلمند پوهنتون څخه 455 تنه فارغ شوي دي خو یوازې 9 نفر د ښوونکو په حیث دندې ته ځانونه راجستر کړي دي. د هلمند پوهنې رئیس د پوهنې د وزارت اړوند د زده کړې په سیستم کې د تغیر غوښتنه وکړه. ویل معرف باید د بیکار کسانو د کار پر ځای د پوهانو او ورزیده کسانو د کار ځای وي، نه دا چې د مجبوریت د 12 ټولګي فارغینو ازموینه واخلو او د تشکیل خلګاوي پرېډ کې کړو. محمد الله استاد د ازادي رادیو هلمند.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د ایډز ناروغي یا ایچ آی وی وایروس پیشې په عام افغانانو کې هم لیدل شوی دی. د دې وزارت د ایډز د کنټرول د ملي پروګرام مسؤل ډاکټر فدا محمد پایکان پرون ازادي رادیو ته ویل کړه هم د ایډز ناروغي د زیاتوالي یا کموالي په اړه تازه ارقام پلاس کې نسته خو له روږدو کسانو سربیره په عام افغانانو کې هم د دې ناروغي وایروس لیدل شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران له روغتیا وزارت او ملا امامانو غواړي چې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره باید چټک اقدامات وکړي. په اړه راپور وو خو وخت ورته پاتې نه سو متاسفانه. په دې خبری ساعت کې مو مهم راپورونه دا و چې د سر راپور مو دا و چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان په وړاندې د خپل حکومت پر دریځ او سیاست خبري وکړي. بلخو د حکومت اجرایی رئیس وایي چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره د ټوریزم په وړاندې مبارزه کې لازمه همکاري نه ده کړې. د کابل هوایي ډګر ته نږدې په نننۍ موټر بم حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. په هلمند کې څه باندې 2500 ښوونکو څخه ازموینه واخیستل شوه. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو ټول خبرونه پر انټرنیټ صافیه واځي ووري چې د ویب سایت آدرس مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. هغه کسان چې فیسبوک کاروي کولی سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه خوښه یا لایک کړي، هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په باسونو کې برخه واخلي. چې آدرس یې دی facebook.com/ازادي رادیو. 15 بجې سوي